سلامونه د افغانستان په وخت د شپې نه بجوش او سه مزیم تاسې ازادي رادیو اوري مخکې تر دې چې خبرونه مطالب تل شو خبرونه غور کې نامعلوم وسلوالو دولس کسان وژل او سلور نورې ټپین کړی دی د دایکوندي ولایت سیمې زو سرچینو چې نه غوښتنه مي وخصل شي ازادي رادیو ته تایید کړی دی چې دغه کسان نن مسپخین دوه بجې د غور دایکوندي ولایت په پوله کې د سلور موټر سایکل چلونکو لخوا وشل شي د سرچینو معلوماتو لمخې دغه ټول کسان د دایکوندي ولایت سنگ تخت او د بندر ولسوالۍ د قریبال او جوی مزار کلی اوسیدونکو چې کربلا ته د جنو د هرکلی په موخه روان وو خو د دایکوندي د جوی مزار کلی یوې بل چینی ازادی رادیو ته ویل چې د بریډ کې دولستانه وشي د شپک نور ټپیان دي چې دوی د بندر کلینیک ته لیکل شوی دي د غور د ثلاثه فرهنګ مشر مولوی عبدالحی د بریډ خبره تایید کړې خو ویل دي چې د جل شوی ټپیان کر معلومات نه لري د کڑکې چې نړیوال سازمان پیو نوی راپور کې ویل چې کڅم د طالبانو د وکنې پر مهال په افغانستان کې د تریاکو د کښت ممنه د تریاکو کمښت خوراکم کړې خو په افغانستان کې تولید شوی نشي تو کې د نړی بازارونو ته واردېږي په دغه راپور کې چې د پنځمې پورز خبر شوې راغلی چې یو شمیر سوداګر د نشي توکو د زیرمو خرڅلاو ته دوام ورکوي او یو شمیر کاروانګر له دې بندیز سره مقاومت کوي همدارنګه ویل شوی چې د کوکنار د کښت بندولو لپاره د طالبان اقدام د بزګرانو او کلیوالو کارګرانو اقتصادي امکانات له منځه وړي چې په ځنګړې توګه د کورنیو خزې ډېری اغزمنې کړې دي د راپور له مخې په افغانستان کې د طالبان تر واکمنۍ مخې په پراخه کچه کوکنار کل کېدل خو له میاشتې راهیسې طالبانو د کوکنارو پر کښت بندیز لګولې د کرکېش د نړیوالې ډلې په راپور کې وړاندې شوی چې طالبان باید د دغه بندیز په ملي کولو کې له بېوزلو بزګرانو سره نرمي وکړي او په غیر کرنیزو برخو کې د کارمندرې په برخه کې ډېر تمرکز وکړي د افغانستان لپاره د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او دفتر وایي چې د خوړو د نخوندیتوب له امله 2,900,000 افغان ماشومان چې مرونه یې له 15 کلونو کم دي له خوارځواکۍ سره مخ دي دغې ادارې نن پر خپل ایکس پاڼې یا پخواني ټویټر لیکلي چې تر 3,500 زیات ماشومان په شدید خوارځواکۍ اخته دي د ادارې پرون د روغتیا نړیوال سازمان د مشر تیدروس اندانوم پیغام هم شریک کړی چې پکې ویل شوی د افغانستان یو پر درېمه برخه وګړي په هغو سیمو کې ژوند کوي چې د خوړو له اړخه ناامن سیمې دي که څه هم په دغه پیغام کې ویل شوی چې د روغتیا نړیوال سازمان له اړو کسانو سره مرستې کوي خو له بلې خوا ویل شوی چې دا بسنه نه کوي په یاد پیغام کې د نړیوالې ټولنې پر بیړنیو روغتیایي خوراکي مرستو هم ټینګار شوی دی د پاکستان د پختونخوا وزیر اعلی علي امين ګنداپور وایي چې هغه د خپل یاله د وزیر په توګه د افغانستان سره خبرې کوي او ته به پلاوی لیږي او په افغانستان کې د طالبان حکومت سره بل نږدې کینی او د دوړو خو وستونزې به هواروي نموړي د چرشمې پورز په خبر کې وی غونډې ته په وینا کې د پاکستان پوسټ پیښری ول چې ما پرېږدي افغانستان ته پلاوی ولګم افغانستان زموږه مسایه دی موږ وجب لرو وګدا پوله لرو پرېږدي چې هغه ته وایم پاکستان کې سره باندې ځکه چې وینځ ما بهږي خو هغه هیڅ پروا نه لري تر دې وړاندې د سپتمبر په تمام اسلام آباد کې د تحریک انصاف جلسې ته په خپل وینا کې علي امين ګنداپور په پاوز کلا کې نیوکه کړې و چې لاغي ورسته له وساتون رئیس بيدرک او تماس ورسره نه نیول کېده اسرائیلی پوځونو د غزې په مرکزی برخه کې هغه خوانځي بمبار کړی چې له جګړې بيځای شي فلسطینیان پکې پناه اخیستي و او اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی د ژغورونکو په وویل لیکلي چې پرون ورځ په دغه وای بریډ کې تل ستنه وشل شوې دي د اسرائیلو پوځ به ویلي دوی دغه ته د ماس وسله والې ډلې چې امریکا او اروپای ټولنې ترهګر بوري د کنټرول یو مرکز په نخه کړی دی او روسي خبرم دا چې د افغانستان د فوتسال ملي لوبډلې غړي د 2023 کال په نړیوال جام کې ګډون لپاره چمتووالی نیسي د افغانستان د فوتبال فدراسیون په خپل فیسبوک پانه لیکلی چې د فوتسال لوبډلې تمرینات د پاکستان په پلازمینه تاشکند کې روان دي ازادي رادیو په انټرنیټ کې پازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ نروې کې د افغانستان سفارت تړلو د افغانانو اندېښنې راپارولې
دلته په اوسلو کې د افغانستان سفارت تړل کېدل افغانان به ډېرو سختو ستونزو سره مخ کړي
کابل کې شمیر هوټل لرونکي وایي چې د دې کار حل کلای کوي او چمتو دي چې خپل هوټلونو کې د افغاني تازه میوه وکړوي
مونږه د دغه اعلان ډېر خوشاله یو او هیله لرو دا کار هم ډېر ګټور دی
له کلونو جګړو وروسته کندهار کې د نساجی نخي او پشمي فابریکو بیا پیل. خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو، ازادي سره اوسئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
تاکل شوی چې نن په ناروی کې د افغانستان سیاسي استازولۍ وتړل شي. که څه هم تازه د دغه سفارت مسؤلینو په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو د تېرې دوشنبه په ورځ دغه سفارت اعلان کړی و چې د سپتمبر په 12مه خپل فعالیتونه دروي. په همدې حال کې په ناروی کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي چې د سفارت تړل به د اسنادو د اخیستو په برخه کې د افغانانو ستونزې زیاتې کړي. کوربه هیواد به په دې اړه په بدیلو لارو فکر وکړي. نور جزئیات د اکرم لاکرام په راپور کې.
نن په ناروی کې د افغانستان سفارت تړل کیږي او ودانۍ به د کوربه هیواد د بهرنیو چارو وزارت ته وسپارل شي. په ناروی کې د افغانستان سفارت د رواني سپتمبر میاشتې په 9مه په خپل اکسپانه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د سپتمبر په 12مه په اوسلو کې خپل فعالیتونه دروي. تازه په ناروی کې د افغانستان سفارت مسؤلینو د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو په اعلامیه کې راغلي و چې د ناروی هیواد د طالبانو د حکومت هغه پریکړه چې په اروپا، کاناډا او استرالیا کې د سفارتونو قونسلګریو خدمات بې اعتبار ګڼلي یو حقوقي لانجه بللې ویلي دي چې د اجرا وړ ده. په ناروی کې افغان سفیر یوسف غپورزی هم په دې اړه مخکې په خپل اکسپانه په یو بیان کې لیکلي و چې په خپل 4 کلن ماموریت کې د بیلابیلو سیاسي، اقتصادي او ډیپلوماټیکو هڅو ترڅنګ په 2021 میلادي کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې په ناروی، ایسلند او ډنمارک کې میشتو افغانانو ته قونسلي خدمتونه هم وړاندې کول، خو په خبرې له دې وروسته دا چارې پای ته رسیږي. پندې حال کې پناروي کې میش یو شمیر افغان کډوال وای د افغانستان د سفارت تړل کېدل بعد دوی د اسنادو د اخیستلو او نورو برخو کې له سختو ستونزو سره مخ کړي. پناروي کې میش یو افغان کډوال محمد عزیز ازادي رادیو ته وویل:
نو دا خو یو جدي ستونزه ده چې له دې وروسته زموږ افغانان په بیلابیلو برخو کې سره مخ کیږي. افغانان به د سفارت له تړل کېدو وروسته نورو هیوادو ته ځي، ترڅو وشي کولی هلته خپل اسناد لکه پاسپورټ، د زیږیدو کارتونه، تذکیري دا ترلاسه کړي. نو زموږ غوښتنه دا ده چې باید کوربه هیوادونه په دې برخه کې ستونزو ته پاملرنه وکړي او په دې برخه کې خلکو ته اسانتیاوې راولي.
د دې هیواد په پلازمینه اوسلو کې میشت یو بل افغان کډوال پرویز ناصری ازادي راډیو ته وویل:
دلته په اوسلو کې د افغانستان سفارت تړل کېدل افغانان به د ډېرو سختو ستونزو سره مخ کړي. نو په همدې اساس باندې موږ د کوربه هیواد نه، ناروی نه، د ناروی د بهرنیو چارو وزارت نه غوښتنه کوو چې د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره د بدیلو لارو څخه کار واخلي.
په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سربراس او د افغانستان د سیاسي او قونسلي استازولۍ په نوم شورا غړي نصیر احمد اندیشه ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي: که په ناروی او جرمني کې میشت افغانان په متحد ډول غوښتنه وکړي، کوربه هیوادونه اړ دي چې د اسنادو او نورو برخو کې افغانانو ستونزو ته رسیدنه وکړي. نوموړي دا هم لیکلي: فکر نه کوي چې نور اروپایي هیوادونه دي د افغانستان د سیاسي استازولۍ د بندېدو پریکړه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د سپتمبر پاتمه په برتانیا کې د افغانستان سفارت هم اعلان کړو چې د رواني سپتمبر په 20مه بخپل فعالیتونه ودروي. تر دې وړاندې د امریکا په واشنگټن کې د افغانستان سفارت تړل شوی. د راپورونو پر بنسټ 13 د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو هغه پریکړه ومنله چې لمخې په برلین او بون کې د افغانستان د سفارت او قونسلګری چارې به اعتبار ګڼل کیږي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د جولای په روسیو کې په اکثر اروپایي هیوادونو، کاناډا او استرالیا کې د قونسلګری او سفارتونو لخوا د صادر شویو اسنادو د بې اعتبار کېدو اعلان وکړو. دغه وزارت ادعا کړې و چې یاد سفارتونه د دوی له حکومت سره همغږي نه لري او په فساد کې ښکیل دي. خو د افغانستان د سیاسي او قونسلي استازولیو په نوم شورا د 3 اگست میاشتې په 9مه په یو ګډ اعلامیه کې د طالبانو د حکومت د اقدامات وغندل او ویل چې د طالبانو د غوښتنه د بشري حقوقو، حکومتولۍ او نړیوالو اړیکو په برخه کې د دوی د سخت دریځ چلند څرګندونه کوي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو پی وای چې د بودیجې د کمښت له کبله 10 میلیونه ډیر اړمن کسان په افغانستان کې د دوی لمرستو بې برخې شوي دي. د دې سازمان د اړیکو د برخې مشر فلیپ ګروف ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې دوی راتلونکو شپږ میاشتو لپاره د خپلو چارو د مخ وړلو لپاره 650 میلیون ډالر ته اړتیا لري. نور جزئیات پر راپور کې.
په افغانستان کې د بشري مرستو د کمیدو په اړه د بیلابیلو سازمانونو اندېښنې په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا په ټینګار سره ویلي چې په 2024 میلادي کال کې له 30 میلیونو زیات افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. تازه د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي 11 میلیونه اړمن افغانان د دوی له مرستو بې برخې شوي دي. د خوړو د نړیوال پروګرام دفتر د اړیکو د برخې مشر فلیپ کروف نن پنجشنبه د سپټمبر 12 ازادي راډیو سره په خبرو کې د خوړو د نړیوال پروګرام روستي راپور ته چې د چهارشنبه په ورځ د سپټمبر 11 خپور شوی په اشاره سره وویل، د بودیجې د کمښت له امله له 11 میلیونو ډیر اړمن په افغانستان کې د دوی له مرستو بې برخې شوي دي.
Currently more than 12
دا محل پټول افغانستان کې تباندي 12 میلیونه وګړي لږی سره مخامخ دي. خود خړو نړیوال پروګرام د بودیجې د سخت کمخل عمل په پراخه کچ خپل مرسته د کال لومړی وسخه کمی کړ. د روان 2024 میلادي کال تر نیمایي پورې موږ یوازې په دې توانې دلی و چې هر میاشت 1 میلیون خلکو ته مرسته ورسو، او په ورته وخت کې 11 میلیون هغه کسان چې خوراکي توکو ته اړتیا لرله اړتیا نه ده پوره شوي.
خاغلی فلیپ دغه شان اندېښنه او خدا چې د بودیجې د کمښت له امله 1.5 میلیونه هغه میرمنې چې امیندواره دي یا خپلو ماشومانو ته شیدې ورکوي او په ورته وخت کې د دوی ماشومان د هغو ځانګړو خوړو له ترلاسه کولو هم بې برخې شوي چې د خوارځواکۍ د مخنیوي لپاره ورکول کېدل. د افغانستان لپاره د روغتیا نړیوال سازمان هم ویلي چې د خوراکي نه خوندیتوب له کبله له 5 کالو کم عمره 2.9 میلیونه افغان ماشومان له خوارځواکۍ سره مخامخ دي. دغه سازمان نن پنجشنبه د سپټمبر 12 په خپل ایکس پاڼه کې ویلي چې 350 زرو څخه زیات ماشومان په شدیدې خوارځواکۍ اخته دي. د خوړو نړیوال پروګرام دفتر د اړیکو د برخې مشر فلیپ کروف په افغانستان کې د دې سازمان چارو ته په اشاره سره ازادي راډیو ته وویل، دغه پروګرام دفتر د راتلونکو شپږو میاشتو لپاره په بیلابیلو برخو کې د فعالیتونو د مخ ته وړلو لپاره 650 میلیونه ډالر ته اړتیا لري. د خوړو د نړیوال پروګرام راپور چې پرون چهارشنبه د سپټمبر 11 خپور شو پکې راغلی چې دوی په 2024 کال کې د بیړنیو خوړو تغذیه او د ژوند د نورو لومړنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره 1.6 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. دا سازمان په داسې حال کې د بودیجې د کمښت او له مرستو د اړمنو کسانو د بې برخې پاتې کېدو په اړه وایي چې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي وو چې په افغانستان کې 30.1 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. اوچا بیا تازه د چهارشنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې افغانستان کې د راتلونکي ژمي لپاره له 600 میلیونو څخه زیاتې بودیجې ته اړتیا ده. اوچا وایي دغه پیسې د هغوی لپاره چې ډیر زیانمنونکي دي د ژوند د لومړنیو اسانتیاو د برابرولو لپاره ضرورت دي. د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې له وروستیو طبي آفتونو څخه زیانمنې شوي او بې وسله کورنۍ د ژوند له کړاوه د شکایت ترڅنګ ویره خیي چې د هوا په سړېدو به ستونزې نورې هم زیاتې شي. د لغمان ولایت د لنګار ولسوالۍ اوسیدونکي روهلا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
موږ شخصي ډېر تلفات ولیدل، کور مو هر څومره لاسه ورکړل څومره چې درلودل. راتلونکی ژمی را روان دی او خلک له ډېرو مشکلاتو سره مخامخ دي، خصوصا موږ د دې وس نه لرو چې لرګي واخلو یا نور ځان ته څه بندوبست وکړو. نو هیله مو دا ده له نړیوالو نه چې موږ سره پوره همکاري وکړي ترڅو د دې غمیز نه موږ ووځو.
د بغلان ولایت اوسیدونکو عبدالرحمن بیا په دې اړه وایي،
وړي کې خو خلک خپل مشکلات حلولای شي، خو بدبختانه په دیني کې ډېر مشکلات دي. یاغ دي نور دیني نور مشکلات دي، مسلمي مشکلاتونه ډېر دي. نو په دیني کې باید خلکو سره کومک وکړي او موږ ورن حدونه خپل کومکونه ډېر کړي او له خلکو سره کومک وکړي.
د خوړو نړیوال پروګرام وړاندې هم ویلی و په داسې حال کې چې خوراکي مرستو ته اړتیا ډېره شوې، خو د بودیجې د کمښت له امله اړ دي چې خپلې چارې په ټوله نړۍ کې محدودې کړي. د دغه سازمان عمومي مشر سندی مکن تیر کال د سپټمبر په میاشت کې له امریکایي تلویزیون سره په خبرو کې ویلی و، که څه هم په نړۍ کې خوراکي مرستو ته اړتیا 100 برابره مخ پر لوړېدو ده، خو له دغه نړیوال بنسټ سره مرستې کمې شوې او دا سازمان اړ دی چې د افغانستان په ګډون ځینې هېوادونو کې خپلې مرستې کمې کړي.
د طالبان حکومت د کابل په هوټلونو کې د هډول بهرنۍ میوو په کارول بندیز لګولی. د طالبانو تر کنټرول لاندې د کابل ښاروالۍ ویلي د اقدام له افغاني محصولاتو د ډېرې استفادې او ملاتړ په موخه شوی. نور جزئیات په راپور کې.
په افغانستان کې د سوداګرو او بڼوالو له شکایتونو وروسته چې په هیواد کې دننه او بهر یې خپل کرنیزو محصولاتو ته د بازار موندنې په برخه کې لري، په هغه تصویری راپور کې چې تازه د کابل خاروالۍ په ایکس پاڼه خبر شوی، د کابل خاروالۍ د مارکیټونو د تنظیم د ریاست مرستیال اسمت الله انصار وایي چې دوی په هوټلونو کې د هر ډول بهرنۍ میوو په استفاده کولو بندیز لګولی او له دې بهیر به څارنه کوي. اسمت الله انصار زیاتوي چې له سرغړوونکو سره به د سرغړونې په صورت کې قانوني چلند وشي.
د اسلامي امارات د رهبري فکر په اساس باندې د ودونو د هوټلو کې به من بعد وطني تازه میوه استفاده کیږي. د همغه په اساس باندې موږ نن شپه راووتو همکاري د رئیس صاحب د اتحادیې نو هوټلونه وکړه.
خو هوټل لرونکي وایي د دې کار هرکلی کوي او چمتو دي چې خپل محصولات وکاروي. په ننګرهار کې د سپوږمۍ هوټل مالک وایي چې دا پریکړه د دوی پر کار مثبت اغیز لري.
الحمدلله موږ خپل د څومره افغانان چې د تقاضا د افغانستان د میوې نه ده چې زیات خلک زیاتره خر کې انګور خوښي، مڼې خوښي، خربوزه خوښي. نو الحمدلله اوس موږ په میوه کې په دې وخت خو بیخي پریمانی ده. نورم انشاءالله چې موږ داسې کامیاب ته د افغانستان د میوې نه نیو او ټول همدغه د افغانستان میوه خوښي. نو موږ د خارجي میوې نه دونه زیات دغه نه لرو چې د خارج میوه څوک موږ نه تقاضا وکړي او غواړي. نو موږ په دې باندې فخر کوو د افغانستان ښایسته میوه د ټول افغانانو خوري.
دا پریکړه په داسې حال کې ده چې د افغانستان بڼوال او بزګرانو په وار وار له ازادي راډیو سره په خبرو کې په افغانستان کې د نن او بهر خپلو محصولاتو ته د بازار موندنې په برخه کې شکایت کړی دی. دوی ویلي د خپلو کرنیزو محصولاتو د خوسا کېدو له ویرې آن اړ کېږي چې خپل محصولات په تاوان وپلوري. د بغلان ولایت یو بڼوال عبدالواسع زدران چې د مڼو او الوچو باغونه لري له تازه پریکړې خوښ دی، خو وایي هیله لري چې د دوی میوې په لوړه بیه ورنه واخیستل شي چې تاوان نه ګټه وکړي.
موږ د دغه اعلامیې نه ډېر خوشحاله یو او هیله لرو چې او دا کار هم ډېر ګټور دی. وخت به زمونږ میوه په بازارونو کې ورستی کېده، په لوړ قیمت باندې خرڅېدلې او کوم د قانونو بچ په خپل د میوه لپاره څومره زیار وستلایو هغه به ډیر ناهیلی وو. نو زمونږ هله د خپل وټلونو نه او هغه څوک چې وټلونه لري دا زمونږ هله دا ورنه چې زمونږ دغه میوه په لوړ قیمت باندې واخلي ترڅو زمونږ دهقانان زمونږ بازګر تشویق شي.
اوس پوښتنه دا ده چې په دې سره به له بهر نه د تازه میوو په واردولو هم بندیز ولګیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مشرتابه پلاوي غړی خانجان الکوزی وایي په دې برخه کې به هیڅ بندیز نه وي او په رسمي ځایونو او دولتي دفاترو کې له افغاني کرنیزو محصولاتو د حتمي استفادې څخه هرکلی کوي.
او په هوټلو کې چې تقریبا خصوصا یو تعداد هوټل دولتي دي او اکثره خصوصي دي هغه ته هم سپارښتنه ده چې د داخلي میوه نه استفاده وشي چې د میوه سیزنی او زمونږ خپل میوه موجوده خارجي میوه ته ضرورت نه پیدا کیږي. البته دا به معنی نه ده چې د خارجي میوه تجارت دې بند شي، نه، تجارت آزاد دي او په مارکیټ
د یادونه ده چې په افغانستان د طالبانو تربیا وکمنې دو مخ کې د افغانستان میوه او سبزی په ټوله کې کرنیزه تازه او وچ محصولات بیلابیلو هیوادونو ته د ځمکې او هم هوایی دهلیزونو له لارې انتقالېدل، خو په وروستیو دریو کلونو کې هوایی صادرات ډیر کم شوي او د ځمکې له لارې هم صادرات وخت په وخت له ستونزو سره مخ وي. د افغانستان ډیره برخه تازه میوه پاکستان او د دغه هیواد له لوري نورو هیوادونو ته صادرېږي، خو افغان سوداګر ادعا کوي چې پاکستان د افغانستان د تازه میوه په موسم کې په بیلابیلو پلمو د دغو صادراتو مخه نیسي. باد وړونکو موټر چلوونکو سره د ټاټ په نوم د تګ راتګ د موقتي سند نشتون د افغانستان پر تازه میوه او سبزیو د پاکستان حکومت لخوا د طرفو لوړول، له تورخم دروازې هاغړه د سیمه ییزو خلکو لخوا د لارې بندول، په دې وروستیو کې پاکستان او د دغه هیواد له لارې نورو هیوادونو ته د افغانستان د کرنیزو تازه محصولاتو د صادرولو په وړاندې جدي ستونزې وي. افغان سوداګر ادعا کوي چې له دې عمله دوی ته په میلیونونه ډالره زیان رسیدلی دی.
ازادي راډیو ته ورجوینیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
په غزه کې ژغورونکي ډلې وایي پر خوندیو د اسرائیلو په برید کې 13 تنه وژل شوي دي. د غزې د چارواکو په وینا د برید پر یوه خوندي شوی چې ملګرو ملتونو د ولسي خلکو د پناه لپاره کاروه. نور تفصیل په راپور کې.
د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د ژغورونکو ډلو په حواله لیکلي چې اسرائیلو په مرکزی غزه کې د بې ځایه شویو فلسطینیانو پر یوه خوندي برید کړی چې د ملګرو ملتونو د کارمندانو په ګډون 13 کسان وژل شوي دي. په داسې حال کې چې اسرائیلي پوځ ویلي د حماس د وسلوالې ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنې یې ترهګر بولي د کنټرول یو مرکز یې په نښه کړی. د غزې په ترنګ کې د یو لس میاشتنۍ جګړې په ترڅ کې تر دې مخکې هم د النصیرات سیمه کې پر الجونی خونځي څو ځلې مخکې هم بریدونه شوي وو. د چهارشنبه ورځې برید ملګرو ملتونو د تاسیساتو هغه برخه ویجاړه کړه چیرې چې د غزې ولسي وګړو پناه اخیستې وه. وروسته له برید هلته یوازې د وسپنو او کانکریټو سوځېدلې ماتې ګوډې پاتې وې. د غزې د ملکی دفاع ویان محمود بسال په خپل ټلګرام کې د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې ته اشاره سره ویلي دي دا پنځم ځل دی چې د اسرائیلي ځواکونو لخوا په الجونی مکتب برید کیږي. د نوموړي په وینا د تیرې ورځې برید کې د ښځو ماشومانو او د ملګرو ملتونو د کارکوونکو په ګډون 13 کسان وژل شوي او 13 نور ټپیان دي. د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې وروسته وویل چې د اسرائیلو په دوه هوایی بریدونو کې د دوی شپږ کارکوونکي په نوسیرات خونځي کې وژل شوي چې دا په یوه پیښه کې د دوی د ټیم ترمنځ تر ټولو لوړه مرګ ژوبله وه. د ملګرو ملتونو د ادارې پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي په وژل شوو کې د دې ادارې د سرپناه مدیر او د ټیم نور غړي هم شامل وو چې بې ځایه شویو خلکو ته یې مرستې چمتو کولې. بلخوا بیا د اسرائیلو پاوز په یو بیان کې ویلي چې د دې ښوونځي په ودانۍ کې یې د حماس د قومندانۍ او کنټرول پر یو مرکز دقیق برید کړی دی خو وړاندې یې د پایلې په اړه توضیحات نه دي ورکړي. خو ویې ویل چې ملکي وګړو ته د خطر کمولو لپاره ګامونه اخیستل شوي وو. د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې مشر فیلیپ لازاریني د یاد برید وروسته وویل چې د غزې په جګړه کې د دې ادارې لږ تر لږه 200 کارکوونکي وژل شوي دي. همداراز ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش ویلي هغه څه چې په غزه کې روان دي د منلو وړ نه دي. د غزې جګړه د 2023 کال د اکتوبر په 1 وروسته هغه مهال پیل شو چې د حماس ډلې وسلوالو پر اسرائیلو برید وکړ او نږدې 12 کسان یې ووژل او د 250 په شاوخوا کې نور برمته کړل. د اسرائیلو په ځوابي حملو کې چې تر اوسه هم روانې دي د غزې د روغتیا وزارت د سرګندونو په اساس تر اوسه تر 1,000 زیات فلسطینیان وژل شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
کندهار کې د نساجی نخي او پشمي فابریکو لفعالیت پایل سره سلګون لزګون کسان ته د کار زمينه برابر شوې ده. د دې فابریکې فعالیتونه چې د کورونی جګړو لامل شوخه 15 سلويخ کاله مخکې بټه بدریدلې اوس 15 میلیون افغانۍ په لګښت سره پیل شوې ده. نور جزئیات پر راپور کې.
د ماشينونو تر څو کولونو وروسته یو ځل بیا چالانېږي. حال کې چې د طالبانو په درې کلنه واکمنۍ کې ډېری خلک له بیروزګاری او اقتصادي ستونزو شکایت کوي. خو د کندهار د نخي نساجي فابریکو په بیا فعالیتو سره لسګونو کسانو ته د کار زمينه برابره شوې ده. محمد یونس او عبد الله چې د دې فابریکو کارکونکو دی وایي
زه ډېر خوشاله یم. تقریبا موږ وسته اویا چا کسان اختیو دا چې ماشینان د خیره په حاله سي. تقریبا 2,000-2,500 کسه دلته کارګران موږ د خیره سره اختکوو کفدا کول. وس ماشینان حاله جي شمیره جوړو پټوان جوړو او سان جوړو دا سترڅنګ غالي دا سي نور شان سره جوړو. موږ ډېر خوشاله یو.
زه خدای په کار لګیا یو الحمدلله. مته د کار مزمه ډیره برابر ده. تقریبا اویا کسان الحمدلله د لپاره کار اختیو. الحمدلله په دلی په خپل ملک مو خپل کار پیدا سو.
د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د دغه فابریکو مسولین وایي د دغه فابریکو د شاوخوا 3,000 ماشينونو څخه تر اوسه 400 ماشينونه فعال کړی دي. دوی زیاتوي چې د دغه ماشينونو په مرسته دوی له وطني پمبې د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت ته روغتیايي او د غشان نور ته د ارتیا وړ توکي تولیدوي. مولوی محمد سلیم صابر د نخي نساجي فابریکې مسول وای کچیر نور قراردادونه تر لاسه کړي نو پاتې ماشينونه به هم فعال کړي چې د کال په اوږدو کې به تر 600 زرټانه زیات پمبه پروسس کړي او شاوخوا 40 میلیونه متر ټوکر به تولید کړي.
په دې فابریکه کې 6400 ټنه پمبه د کال څخه دلته مصرفیږي. د کال څخه دلته موږ د دغه پمبې څخه چې ټول ماشینونه فعال سي 40 میلیونه متر ټوکر موږ تولیدو. دلته تقریبا 10 قسمه ټوکر موږ تولید کړی دی او شاوخوا 250 قسمه دلته تار تولیدیږي چې باغه 50 قسمه اوس جوړ شوی دی. ټول ماشینان ترمیم دي. 400 ماشینان اوس فعال دي چې په تولید کې کار کوي. تاسو کتلای سئ ټول هر بخش تورتلای سئ.
د نخي ترڅنګ پشمي نساجي فابریکې هم په فعالیت پیل کړی دی. د پشمي فابریکې مسولین او کارکونکي وایي چې د 40 ماشینونو په فعالیت سره دوی له وطني خارجي او مصنوعي وړیو څخه د غالي تار کشمیري پټو توس شړی او نور تولیدات ترلاسه کوي. محمد حنیف مبین د پشمي نساجي فابریکې او کارکونکي وایي د کال په اوږدو کې د زر ټنه وړیو په پروسس سره 1 میلیون متر ټوکر تولیدولای سي.
پښمی کې موږ هر ټول هغه منسوجات کارو یا ټول هغه فایبرونه کارو چې هغه د حیوانات څخه بلاس راځي لکه کورک وړی او همدارنګه چې وړی زیات قسمونه ځان ته لري او د ټول څخه موږ دلته استفاده کوو او همدارنګه د مصنوعي وړی څخه چې اکریل نومیږي دا هغه څخه موږ پکې استفاده کوو. نو موږ د خپل حیواني وړی څخه د توسانو پټوانو کشمیرو او نیمه کشمیرو مواد څخه استفاده کو یعنی دلته جوړو او خپل مراجعین ته وړاندې کوو.
د کندهار نساجي نخي او پشمي فابریکې د کندهار د دامان ولسوالۍ په نساجي سیمه کې د یوې جرمني او روسي کمپنۍ لخوا په 1955 لمریز کال کې د سردار محمد داود خان د واکمنۍ پر مهال تاسیس شوې دي چې وروسته د کورنوي جګړو پر مهال فعالیتونه درېدلي وو.
ازادي رادیو څلورویش ساتل تاسو سره ده.
د بلخ ولایت شمیر رسیدین کې دا کوي چې طالبان په بلخ کې روضه شریف ته خزو ته د ننوتو اجازه نه ورکوي. دوی وايي طالبان د مخ کې اعلان کړی و چې د دوشمې او چهارشمې پورز به خزو ته دغه مذهبي ځای ته د ننوتو اجازه ورکول کیږي. نور جزئیات راپور کړي.
په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د طالبانو حکومت لخوا پر ښځو د محدودیتونو په دوام تازه د بلخ ولایت د مزار شریف ښار یو شمېر ښځې او اوسیدونکي ادعا کوي چې طالبان په دغه ښار کې روضه شریف یا د حضرت علي په نوم نومول شوې مقبرې ته ښځو ته د ننوتلو اجازه نه ورکوي. دغه میرمنې دغه شان وایي سره له دې چې حجاب کړی زی او مخونه یې پټ دي خو بیا هم د ننوتلو اجازه نه ورکول کیږي. د مزار شریف ښار یو اوسیدونکي چې نه واړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په دې راپور کې واخیستل شي ازادي رادیو ته وویل
زما هغه ځای خوښیږي، آرام ځای دی. ښځو ته د لمونځ کولو لپاره بل ځای نشته. هلته کولی شو ولاړ شو او لمونځ وکړو. څو ځلې مې وغوښتل چې ولاړه شم خو بل مې وکړه، پرې نه ښودم چې دننه ولاړه شم. مخکې چې کوم ممانعت و په ډېر عذر او زاریو به یې اجازه ورکوله، خو یو څه موده وروسته مو پام شو چې په بشپړ ډول تړل شوی. له ساتونکو مو چې پوښتنه وکړه اجازه ده چې ولاړ شو، ویل نه اجازه نشته.
په ورته وخت کې د نورو ولایتونو یو شمېر میرمنې هم ادعا کوي چې بلخ ولایت ته د سفر پر مهال یې څو ځلې هڅه کړې چې د عبادت او دعا لپاره روزې ته ننوځي خو اجازه یې نه ده ورکړې. له دوی څخه دو میرمنو چې په دې وروستیو کې د کابل او تخار ولایتونو څخه بلخ ته تللې وې او د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
موږ اته ورځې مخکې مزار شریف ته ولاړو، غوښتل مو روضې شریف ته ننوځو خو اجازه یې را نه کړه. ځینو کورنیو موږ ته وویل چې ورته ووایاست مسافر یو، خای اجازه درکړي، خو کله چې لاړو موږ ورته وویل چې موږ مسافر یو، موږ له کابل څخه راغلي یو او موږ غواړو چې روضې شریف ته ننوځو، خو یوازې زموږ سړیو ته اجازه راکړه او موږ ډیر خپه شو.
موږ مزار ته لاړو، روضې شریف ته لاړو، خو هغوی اجازه را نه کړه او بله ورځ کابل ته راغلو. هر څومره چې موږ روزاري وکړه هغوی موږ ته د روضې دننه اجازه را نه کړه. موږ ته یې وویل چې بیرته ولاړ شئ.
د طالبانو له بیا ځلي واکمنې دو مخ کې روضه شریفه یا د حضرت علي په نوم نومول شوې مقبرې ته ښځو د ننوتلو اجازه درلوده او دوی د دعا لپاره ورتللې. او د نوروز په ورځ د جنډې پورته کول تر ټولو لوی مراسم هم همدل د تر سره کېدل و مغختل په مزار شریف خار کې روزي ته د خزو د ورتګ د بندیز په اړه د سیمایزو طالب چارواکو نظر واخلو خو د ولایت کې د امر به معروف د ریاست مشر شیخ نور محمد حقانی او د اطلاعات او کلتور وزارت رئیس مولوی زبی الله نورانی په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نکړي. په بلخ ولایت کې د خزو پر مخ د روزي یا سخی زیارت د دروازو تړل کېدو ادعاوې په داسې حال کې کیږي چې د طالبانو سخت بندیزونه چې ورځ تر بلې سختېږي د خزو ژوند له ستونزو سره مخ کړی، سره له دې چې طالبان ادعا کوي چې د خزو ټول حقونه یې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي خو د کار، زده کړو او شرعي محرم پرته سفر د بندیزونو تر څنګ یې تازه د خزو غږ او صورت هم عورت ګڼلی، هغه څه چې د نړیوالو لخوا د خزو له حقونو پراخه سرغړونه بلل شوې.
د خبرونه دویمه برخه کې درته د ازادي ووریدونکو خبرونه هم لرخو، تر هغه مخکې خبرونه